السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې چې افغانستان ته د اقلیم د بدلون په برخه کې ځنډول شوې مرستې بیرته پیل کړي. د چاپریال پوهنې متخصصان د دغو هڅو هرکلی کوي. دا او ځینې نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرنډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولای. هغه لې ډیکر د خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر نجونې د زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې پر تله 14% کې کم شوې دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرونی له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولادت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوه او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان د خونزاده عبدالسلام جواد په روسیو کې ویلي و چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیون ډالر ته رسیدل. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومی سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه د افغانانو د ستونزو لپاره هڅه او ابتکار وکړي. حامد کرزی له کاغلی قومی سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا کاغلی کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمنی پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په خبرګون کې د دې کنسولګریو د تړل کېدو پریکړه اعلان کړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمنی دوګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28 په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت به په برلین کې پرانیستی وي. په جرمنی کې نږدې 3,00,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکلنۍ کې لویدیځ جرمنی ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمنی حکومت د شارمهد د کورنۍ غړیو او د بشري حقوقو فعالانو دا تور بې بنسټه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په غزه کې دوربند د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلي متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړ چې په وینا یې د برمته شویو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا دا پریکړه لیک نه دی منلی، حال دا چې لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ چې وروسته یې شاوخوا 2,500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي د ویلال مهال اوربان پر مهال له فلسطیني بندیانو سره تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشې شوي، خو لسلو ډېرې لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 6 دواتیا کلان شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحال ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په مهالویش کې داسې عمومي غونډې او لیدکاته نه دي شامل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو موسسو هڅې پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندشوي مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی د امرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بندې شوي. تفصیل له احمد شیبراو.
د ملګرو ملتونو دوه سرچینو روټرز اجانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور سره د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیشي. خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتونو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د روټرز اجانس په وینا د ملګرو ملتونو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتونو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای. خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف شي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخلی مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د روټرز اجانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د 10 میلیونه ډالر غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام غواړي چې د غیر منظم او موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 10 میلیونه ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي ستن رودریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهم مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دی ویلي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو د شپې لخوا بیا د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي رادیو په 1290 نوي منځنۍ چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس د ازادي رادیو .com. که انټرنیټ لري نو یوازې زموږ په ویبپاڼه بسنه مکوي. د فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس د غرض زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر ټوئیټر پاڼه یا ایکس پاڼه د غرض په انستګرام کې هم موندلی شئ. پرون د نومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي. ازادي رادیو داسې واړه ماشومان پیدا کړي چې وایي د خپل کورنۍ نفقه ورلغړې ده او اړ دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې د نور نړۍ ماشومان بیا دغه ورځ لمانځي او تر څو چې قانوني سنته نوي رسیدلي د کار کولو د مجبوریت نه هم خلاص وي. تفصیل له سنا کاکړه.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکی کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
اما کار میکنم اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې سلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
میرم به فامیل خود یکان چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي رادیو ته وویل:
په سار پشپک بجې راوځم د ماسپخینه پوری د خلکو بوتان پارش کوم اصل لوبه غټه خپل می مریض دی باغی سودا کوړه وړم
د کابل خری وی اوسیدون کې چنې غوښتل نو می پراپور کې واخیستل چې ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بے وزلی له امله اړه د خپل وازینې زوی کارکولو لپاره واټونو ته ولېږي
نه کالان زوی می دا د ګټي وټ هیڅ څوک هم زنه لارم نو مجبور یم څنګه حکم شوی نه لګم تسمال کاغذی خرڅی او یو زوی میم دا زړه مې نه کیږي چې یو د خامل خوا بیرته شي چې مجبوری را باندې راغلی تاریخ مم سرک لسره ایم جګی وړای وانان پی ای باندې کی ډیره سخت ورځ ده ډیره مجبور ورځ ده پم
یو شمیر افغان ماشومان د خپل کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کیږي چې ډیرې د واټونو پر سر بیلابیل توکي پلوري د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي یا د موټر جوړولو په دوکانونو خیاطۍ رستورانتونو د بوټانو پر رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کارکوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند
د کارکوونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم ژاوله او نور شیان خرڅوي بوټونه رنګوي پښې لوڅوي په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي
باندې لایو لوش مې باشند
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نوي رسېدلی د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپو ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي ځکه چې هغه سي شرایط ورته نه مساعده او په درنو چارو د دوی پلی عضلات او هډوکي هغه سي وده نه کوي چې باید وي
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه اقتصادي ستونزې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اوریدلی شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي رادیو مندل چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر به بنسټه تبلیغاتو لکبل د پولیو واکسین سمنه تطبیقیږي او همدې کبل الله هم په همدغه دوه هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتي اورسته ازادي رادیو که په افغانستان کې لوی خو د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښ په زیاتی دودی او تربل هر وخت د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډیره شوه خو بل لورته یزینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي
دا ماده انسانانو د ذهنیت فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي
په دې ورستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاری دغه به بنسټه خبرې ټولنیزو رسنیو تراوتلی چې وایي واکسین د ګټ پر ځای زیان اړوي د روغتیاي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یا د هغو لاملونو څخه دی چې لمخي افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمیر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي د زابل اوسیدونکو محمد حضرت هم یو بیلګه ده چې وایي نه پوهیږي پولیو واکسین لسشي څنګه او چا جوړ کړی دی
پولیو کې څه مواد استعمال شوی دي چشتي او لکه مزه ځخرازي زما په دې کې شک دا وماته
روغتیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولی او وايي لکه څنګه چې لازم ده دغه ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه په هوای نه دی ورکړي پولیو یا ګزان یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لګ احتمال د ټوخي لارې بل ته انتقالېږي دا وایروس د ماشوم د فلجېدو لامل کیږي او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په نور نړۍ کې هم یو ډارون کې ناروغي و چې هر کال سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شو او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق لپاره په نړۍ کې د دغه وایروس 99% کې ریښه لمنځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه و چې پولیو پکې و. خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاک شو، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایروس شته او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي؟
توقع دا شوا چې د امارت پراتلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تضمینی او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خوانی سلاکار باز محمد شیرزاد لاملونه کورنی او بهرنی دواړه یادوي.
داخلي عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده په هغه شکل باندې مختنی زی خپل د واکسین کیفیت هم خپل تر سوال لاندې ده. تر وندازه پر فساد هم ده. خارجی موضوع خپل WHO او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا څه لکه یو لنګ غواړه دوی لپاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو لمنځوړلو ته ځان ژمن بولی او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ لمنځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه په هوای او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشټوالی نور عوامل دي چې لمخې د ویروس د لمنځه وړلو حادثه بریالۍ نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولې، خو وروسته بیا څرګند شو چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جماعتونو لپاره ماشومان ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین لڅ شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې مشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخلوالي پاړه وایي
په دې کې مالګه ده، پوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیر پکې ویتامینونه دي، پکې پاکي او بدی پکې او فینوکسانټونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي او فارملډهید مونږ ورته وایو چې دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې وایروس ته خو کمزورې کړ شوې ده چې د خلې لیر ورکول کیږي د خپل د پولیو وایروس ته خو ډېری کمزورې کړي چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوی کړي دا د خلې لیر ورکول کیږي. بل ډول چې دی دغه وایروس وژلې دی، خدا وژل دا وژلې باید چې وو ساتل شي خوسان شي، نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارملډهید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کړي.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر شلمې د پولیو د ثبت شویو مثبتو په خوشمیر دروستو او پاکستان کې 500 تر رسیدلې. دواړو هیوادونو کې د غشمیرې تیرو دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې شپږ په حساب شوې وي. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان په کې 12 او د پاکستان 40 ثبت وي. دا په کې داسې محل په زیاتې دوه چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سختدریزو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخ کیږي او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته، خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د خزو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه تیر سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یو پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین وردی، خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بې غوري، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کیږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولی او وايي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبي کوي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
خپل میډل د خپل خز سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سه امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک نو مسولې ټوله مور کړل سده کدا رقم سوي حتا تر دې پورې سزه بتا خوش کوم او دا به کوم هغه به کوم پر سه حال کې سه ماشوم نو سز دلای چای یخو
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویل یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسولیت بولی د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسولیت منل څومره ګټور کار دی
هغه کور کې چې میړه او ښځه دواړه همغږي وو نو دغه کور اولاد صدا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي د کور فضا آرامه ده د اولادو ذهن آرامه ده تربیه سالمه ده
نن امدا موضوع چیرې ملتیا مو کړی قدرمن یوتونکو خو تاسو هم داسې کورنۍ ډیری دلی وی چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دندګنی ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لایبي خوخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه خځو ته پرېږدي لبل په لوا کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم خځې کوي
چې مثلا د اولاد په سر چې لګ جوړ شوې ده یا زما یو څو وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشو د سیوی زما د لیور خزه مثلا ته له پلان کړو یو کوم محفل او په لړ خپل د پلان کو نه محفل ته غیزه کوي لوري چې د موټر وهلو وی هغه مړ شوې یعنی د مور خزر نه کنه خو راځي نو انسان ته یو څه پیخیږي د چا جل چې راشي او تر دې هدا چې یعنی هغه خزه طلاق شو او هل زندان د هر څه پغې شو ځکه مې دی و چې تاولی خپل لور ونه ساتله ته ول لاړ چې لاړې ول د لور ویوللو اوسنې ژوند نکنه او دې پورې اړه لري چې مثلا دا میړه او خزه خوسي یعنی په ژوند کې لیدې طرف نه د پلار طرف ته دوه په خپل ژوند تصمیم خپل ونیسي او که مثلا سپې هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره ال کې دا سم امکانات شته خو بازه نو کې د سیاسن شته راسن وي اسما طرف طلاق درې وار ورته وین نو خلاص په کور کې کې نه محکمه شته نه قاضي شته ځنم قاضي جوړي محکمه مو شو طلاق مو شو خلاص یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب وو او ماشومان لاسو تم جی کول لاس وو یو بل راوړلو ما ورته ویل مال چې کله د دوی اقتصاد د ورور خراب دی خو کوم مال څه ته دومره ماشوم راوړي مال په کار نه دی مال یو راوړه خطر بیا کې خې وساته مال دولت د حق نه تاسو خبرې سید چې مور پلار هم حق لري اما اول اولاد حق لري چې به دولت حق پوره کړي دولت لپاره کالي لباس چی فرا تربیه درس مال هر څه به تور ته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي تر څو هغه دکې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنه کې دا خونه چې مال یو لس راوړم مال نه د خوراک نه خبر اوسه نه د سپلې نه خبر اوسه نه د کالینه نه د جراب نه اولاد وي زما ورور وي چې خېټه مرکم ته نو یو مور ساتنه خو به کې اولاد خو به خزم راوړ دوم راخه کول شي چې دا نه میاشتي دا اولاد په خېټه کې وګرځي بیا چې پیدا شي خپل راکړي مال نه میاشتي یو اولاد په خېټه کې خزبت هغه خوراک وو کې چې ته ضرورت دی بل دغه د مرګ د هر سم کاندیر شته مال یو روکه هغه نو وخت شي چې دا یو له سوالات کې تاسې خوراکونه کی صحیح ساتنه ونشي دا خزه په مال خودم راسان کار نه دی
د اولاد د جوبلیدلو پر وخت د پلار له خوا د مور ملامتول چې ولی ما جوبل شو په کور کې د آرام فضا د نارامي د لو یو لوی علت کې دلی شي د خبره د قبل اوسیدونکو مریم چې د پینزو ماشومان مور ده په مرکه کې کوي
دا خبره ډیره زیاته ده د یو مور څه د خپل یو مور یعنی دې طرفدار کېدای شي چې د هغې اولاد زوبل سي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه چې مور له اولاد سره دردېږي پلار هم دردېږي، خو کومې ستونزې چې مور له اولاد سره تېروي هغه پلار نه تېروي نه تېرولی سي. اول یو ماشوم سي په تکلیف کې مریضي، یوه شپه سي مور سره ویښه تېروي، هغه سي هر پلار یې سي ځان ته ووایي چې زه یم، هغه نه سي ورسره تېرولی، نیم ساعت بې خوبي نه سي ورسره کولی. یوازې همدا مور داسې خپل اولاد سره یوه شپه نه په شپې شپې میاشتې کال بې خوبي ناکراري هر څه ورسره تېروي. نو دا ډېره یو غلطه خبره ده چې یو ماشوم دې زوبل سي او د هغې مسؤله باید مور وي. دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلی دلی دي؟
ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د موږ په خپله کورنۍ کې د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کېږي، نو هغه اولاد ته وایو چې دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلیدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی، او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی څو ورځې مخکې. یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډل د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلطه رویه په داسې حال کې سي مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسؤله ټوله مور کړله سي. دا که دا رقم سوی حتی تر دې پورې سي زه به تا خوشې کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم، په داسې حال کې سي ماشوم نه سوځېدلی. چای یخ و، هغه ساعت خو تیر سو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي، خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا د دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي. حتی دونه اوقات ترخېږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پام بدوي. سي آیا یو مور د همدې لایق ده سې دونه خواري پس له دونه زحمتونه دونه یو ماشوم سې زوبل سي؟ هغه د مور په زړه باندې خو نه زوبل سي، زوبلېږي دا راځي په کې هېڅ امکان نه لري یو ماشوم بغیر له زوبلې دونه لوی سي. نو دا رقم بلرو سره لازم نه ده دا رقم یو سلامه لوخي له خپل ښځې سره.
څومره مسؤلیت لري پلار چې له نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي؟
بالکل، څونه حق سي مور لري هموغنه پلار هم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار میړه او ښځه همدغې ته. لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپلې ښځې سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چیرته ورسره کومک نشي کولای دا برخه ورسره نشي اخیستلی سي اولاد کې دایم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خو دې نه کوي. مور خو دې بیا مجرمه کوي نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولا ته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار نه کړې.
کلیو بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې میرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي، دوی دلته لیدل شوي هغه پلار که باسواده می اته د درس برخه مور ته ورپریږدي، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډېر زیات. په دې کې اولاد له بې تربیګۍ له همدې نه شروع کیږي. کله سه یو پلار د ټول مسؤلیتونه مور ته ورپریږدي او مور به رسیدګي نسي کوي، ډېره مشکله ده. ټول شیان ته یو ښځه د کور له هر څه ته رسیدګي کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاتې برخه څه ده؟ هغه د اولاد په زندګي کې نیمګړتیاوې پیدا کوي، دا نیمګړتیاوې د اولاد په بې تربیګۍ باندې اوړي. ښځې ته دا مسؤلیت ورسپاري، نو خامخا له هغې نه یو څه پاتې کیږي. که د اولاد مکتب کې بې تربیګي ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سي له میړه نه پټ کړي. او کله چې د اولاد خو یا د اولاد بې تربیګي یوې مور له خپل میړه نه پټه کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټه کړه، له همدې نه اولاد بې تربیګي شروع کیږي او اولاد خرابېږي. حتی د دې په آینده باندې ډېر زیات بد تاثیرونه لري.
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسو کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاد لرم او 18 کاله مې واده کیږي. مصر مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروفه وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت ز خپل په غاړه واخلم. خو بیا هغه څه ته سه زه پیغم سه دغلته د ما اولاد ته مشکل پیښیږي یا د څه کوم خبره ده سه مریضي د څه مشکلی سه هغه باید پلار پی خبر سي نو سه کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي نو زور ته وایم سه دغه مشکل یا د مریض یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي د څه کوم وخت کوم مشکلی سه هغه زه نسم کولای هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکلی تر هغو سه زه حل کولای سم زه کوم او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقی ډیر زیات درس ده یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي سه لباس مې اولاد ته واخلی یا ښه تربیه حتما ضرور ده کومې ته سې تا وس کېږي تا ته کومې ته سلی ما وس کېږي هغه باید زر سره وکړم نو سه آینده دغه اولاد سره د موږ د جامع آینده ده باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کړو سه یو څه آینده کې یو څه وکړي.
بله داسې راته ویلی شي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرول په برخه کې د دوی د نظافت په برخه کې په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنې موقع نه ده ورکړې چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی سه دنده ته وکړي او هغه څه پاتې شي کوم وخت چېرته زو یا کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار وي وایي راکړه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دا کار دی وکړي او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دي ما نه دی یا زه نه کوم یا باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کېږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي څومره کور صمیمي
د کور د صمیمیت او ځال همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې سه مېړه او ښځه دواړه همغږي وو نو د هغه کور اولاد سه ده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي. د کور فضا ارامه ده د اولادو ذهن ارامه ده تربیه یې سالمه ده او هغه مېړه او ښځه سه په خپل منځ کې په یو غږ نه وو د هغوی اولاد اول زینه اول مهمه بنسټ چې کوم ده د اولادو د مېړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زینه ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده فرض ده په باندې فرض آئنده د ما په نظر لکه څنګه سه اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده همدا رقم که چېرته موږ اولاد سالم نه وي ښه تربیه ونه لري هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي ځکه سه د اولاد ډېر زیات حیا سه کېږي او ډېر زیات سه د هغه لاندې راځي فشار لاندې یا د خبره سه پرې تاثیر کوي هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي یعنې خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي اولاد سه ده اول پلار ته ارزښت ورکوي ورپسې مور ته او که چېرته مېړه خپل ښځې ته ارزښت ورنه کړي اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده ورپسې مور خو بیخي بې ارزښت ورته راځي ځکه سه له مغج نه دا دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکو محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه یې باید پلار وکړي او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور د روزنه وکړي او پالنه وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې وظیفې تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار خځه ته پریښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروف یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلی دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پیښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخ یو او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت د جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې کسه پر نه دم او تقریبا نسه پر ته اوس خو بخي سه پر ته نږدې شوې ده، خو په هم داس چندان نه و.
که چیرې د ماشومانو روزنه لپاره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل په سلو مور ته باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید په انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي، او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي دغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزمه، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصده د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې هم ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خو په کورنۍ او یا د کورنۍ او هغه نارینه او پورې توپیر سره کوي، بدلون سره کوي. ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي، دا ځان لپاره شرم ګڼي چې زه د زنانه او سره د خپل فامیل سره ولې د کومک وکړم، دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي، نو تاسو ته هم پته لګېږي. خو ما شخصي نظر، زه خو ورسره په هره برخه کې کومک کوم، همکاري هم ورسره کوم، زړی هم ساتم، او خو ټول داسې نه دي.
داسې کومک راغلی چې د ماشومانو د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دې ورته مینځلې، یا د اوتو کړي، یا د غو سرونه، یا د غو مخونه دا دې مینځلې؟
نه، داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړه چې ورته مینځلې دي، خو جامې نه. کار سره سړی آشنا نه وي، بلد نه وي، بیا لږ وایم ستونزمن وي.
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي. البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي. په تېره اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې هم ښځې بیرون دندې نه لري، ټولې په کور ناستې دي، مګر بیا کور کې هم ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی. دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته، د کور نورو کارونو کې مرسته، څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي، څومره د کورنۍ فضا جوړوي؟ تاسو خپل ویل چې په هره برخه کې له مېرمنې سره مرسته کوي، د ماشومانو په تربیه کې، د ماشومانو په نظافت کې، د کور وضعیت د څومره صمیمي ده، څومره ښه ده؟
د خپل د ځان په اړه که درته ووایم، د خپلې کورنۍ په اړه درته ووایم، په کالونو کالونو که د مونږ په کور کې داسې ستونزه پیدا شوې وي، نه د مېرمنو ترمنځ، نه د ورونو ترمنځ، دلیل یې هم یوازینی همدا ده چې ټول کارونه ښځیناو ته نه دي پاتې. په هره برخه کې ورسره همکاري کوو، مشوره کوو. ځینې کسان دا د ښځو خبرو ته، مشورو ته هېڅ غوږ نه ږدي. زه خپله هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم، او زه ځینې نور دلته نور کارونه هم د هغې برخې نه نور کارونه هم کوم، لکه آنلاین زده کړې هم دلته موږ د رادیو بانونه ورکوو، دغه برخه کې هم ډېر مصروفه. دغه برخې هغه د ورځې چې ما څومره کار کړی وي، په کومه برخه کې تاواني شوی وم، په کومې برخې مې ریزلټ هغه نتیجه یې ښه وي، عام هم د خپلو مېرمنو سره یا د کور هغه ښځینه برخې سره دې سره مې هغه شریک کړی دی. دوی ډېر ښې مشورې ځینې وخت خپلو خاوندانو ته ورکوي چې دا د کامیابۍ یو لوی راز دی. یعنې زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي، یا په تجارت کې مصروف، یا په بل کار کې، هغه د شپې نتیجه دي د خپلو مېرمنو سره شریکه کړي. یعنې ډېرې ښې مشورې به دوی ته ورکړي، کیدای شي هغه د ده تجارت، د ده کاروبار وده ورسره وکړي، او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي. زه خپل هغه د کاروبار یا هغه کوم کارونه چې زه یې کوم، د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم، یا مېرمنو سره ولې خبره دا شریک نو کا پټ دی دا رازونه دا خبره دی پټ وساتل کی دا شتا ډیر ستونز سره مخ شي خو کدی میرمنو سره دی کورنۍ خزو سره هغه سره دا شریک کل کی دا شي دیو نارینه نتا تا ډیر دا مشورې درک شي لکه وګا په وګا تاسو سره پټولانه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه دا ټولنه دا چې بس یڅوک خپل میرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریک وي زه دا کار کوم زه ور سره شریکوم زینو وختونو کې ماته ډیر خې مشورې را کړې دي دا سم مشورې را کوي چې هغه ماده پرمختګ سبب ګرځیدلې دي او په ډیرو کارونو کې مشورې را کړې چې خیر دی اوس کتوانی شوې لک صبر وکړه دا کار خکېږي هغه خښویم دی هغه زه زړه تورې شویم زه ماته شویم نه اله شویم او چې هغه دوی مشورې ماته را کړې دي بیرته هغه کار ته زه حسولم او نتیجې مثبت وي
بله د سیم لیدل سوې دي چې کله یو ماشوم یو ستونزه سره مخ کیږي یو ماشوم لویږي جوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د خځې میړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نورم ښځه ملامتوي تر وهلو او ټکولو رسیږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې هکله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کیږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کیږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي دا بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول دلي ورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په اړه برخه کې آره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې ویل چې پار کوم تجارت کوي هغه نتیجه کټه تاوانونه مر سره شکه کوم ستونزه ده ته پیدا کیږي هغه مر سره شریکه وا او کوم شوم خوګيږي زخمی کیږي دا ټولې پیخي سچ په تقدیر کې لیکل شوی هغه کې خزه باید ملامت نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخه کې خو باید 90% اصل 100% دا بیا د نارینه او مسولیت دی چې هغه تدوی وکي ډاکټر ته بوزي نور پاملرنه ورته وکي او کوم کارونه چې دای بیا د ورځې لخوا وظیفه ته ځی کار ته ځی هغه بیا خپل میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکي د مشوم داسې پالنه وکي دا ورکه دا دوا ورکه دا ګولۍ ورکه دا سکار وکي دلته سملوي دلته جګوي خلک چې ټول کارونه خزو ته پریګي دي هغه پرمختګ هم نشي کولای هغه ورسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوان نه پويږي او نه په ژوند پويشي
bale ډیره زیاته مننه په اخر کې هغه کورنۍ او تام د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د مشوم روزنه یوازې خپل مور ته پریګدي
هغه کورنۍ ته پیغام داده یا می دوی نه غوښتنه داده چې دوی یوازې د مشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پریک دی مناسب نه ده نارینه ته به برخه ته باید ډیره توجه کی پاملرنه ورته وکي یوازې پرې نه دی او نارینه په دغه برخه کې مسولیت لري او دوی مکلف دی چې د میرمنو ترڅنګ ودرېږي او د مشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نه وي په زیان باندې خبرې کول موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک خپلواک صاحب په پایل کې خوري مننه چې موږ ته د مرکی وخت راکړ راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو د تاسو محترم اوریدونکو ته قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی نو هغه قانون ده د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بل دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا توشیح شون هغه قانون ده
بله رازو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري؟
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه دی یو ځنګل مثال لري، ځکه په ځنګل کې چې هر څوک قوي ووسی هغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال دی، هغه به حقوق نه دی، هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړی د یو امنیت او د عدالت سوري لاندې ژوند وکړي. نو اساسي او بنیادی کوم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعې لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، مونږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دغه وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
په قانون کې راغلی دی چې د قانون ناپوهی یا د قانون سرغړول است. یعنی دا چې کچوک د قانون ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. یو څوک راشي وایي چې زه له دې قانون خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپله د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشی کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپله په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دي چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسي، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوې قوانین چې توشیح شوي دي هغه په حق باندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک په قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چیرته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه مخکې له مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې له مخکې ذکر شوی ده چې څوک له سره اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړی هغه د ټولو سهم ته رسي چې دا سه یو قانون ده، او که چیرته تاسو د سره اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دی او قانون کې ذکر شوی دی چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکی د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه بدرانه وي قانونگذار به هغه ته درون جرم ټاکړی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، دغه موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوت دی.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شک چې هر ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیربت او قانون لري، د قوانینو له خاطره نو لازم ده چې باید په دې بخش کې د جامعه کمه ضرورت چی دی، کمه ضرورتو پر اساس باندې قانون ایجاد شي، او هغه قوانینو کې تل مدام تغییرات راولي، او همیشه د دغه په اړه تحقیقات وکړي چې آیا دا قانون چې موږ ایجاد کړل دا د عمل کې دو جنبه لري او کني لري، که چیرته په کوم برخه کې نیمګړتیا ولري نو هغه زیربت ارګانونه چې وزارت عدلیه ده یا خپل امنیتی ارګانونه دي یا هم قضایی ارګانونه دي، دوی کولای شي چې هغه مشکلات را ټول کړي او بیرته سره هغه پیشنهاد کړي. نو لازمه ده چه ارگانون حکم ادارات چه دی قانون جوړونه په بخش کار که اغوی دی طول وگرد سخه معلومات ترلاسه که دی کم قانون چه عملا جریان پیده دی اغا دی لاه و سویل لخاطره چه اغا لاه هم غنی شی. نو لازمه ده چه باید تحقیقات بشی او دی خلقو نپکتنی بشی آیا منگه دا قانون چه وزه کرده دا سول دی قانون راضی هسته که نیسته، آیا دا باید جزای شدت عموم پیدا کری او یا که جزای کم شی. نو دا له خلق سره د ټولن سره د تحقیقات او نتیجې کولای شو چې موږ یو ښه قانون لرو او هغه قوانین په جامعه کې او په ټولنه کې یو نظم ایجاد.
بله موږ د سې قانون درلوده کوم اصول کوم خبره کوم تستاسو یاد کړل دا ټول پکې راغلی و پکې مراد شوی و مګر نن سبا د افغانستان خلک شکایت کوي وایي چې قانون نسته کوم قانون سیغه که اسلامی موضوعات سیاسی موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه پر نظر کې نیول سوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی سي.
په مجموع کې د افغانستان قوانین اوس په یو ګونګ حالت کې دي. موږ په ډېرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځینې قوانین هم د موجوده حکومت لخوا نه ترتیب شوي دي، ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډېر کار شوی و. هغه اوس اکثریت چې ټول لغوه دي مګر ځینې موارد د هغه عملي کېږي. نو واقعا دا یو خلا ده، مشکلات شته دي، خلکو ته تر اوسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوې چې باید د کوم قوانینو څخه رعایت وکړي او د کوم اون نسخرات و نکی. دا مشکلات موجود دی او انشالله چه هیله لرو چه دا مشکلات به زر به نظر که اونی ولشی او دا حل شی.
بله تاسو په خپل خبرو که دیر خیلی اشاره وکړه اغا دا چه که چیره یو چیره قانون نیی نو اغا دی زنگل مثال لری زنگل که چه هر چا وکړه لنو پختنه نسته هلته به ټول زور خبره کیږي. د حکومت په ساتک خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سری هر سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی سي.
موږ الحمدلله مسلمانان یو فطرتا هم ځینې قوانین خپل په شرعي نصوصو کې لرو نو د هغه نه په استفاده کې اوس که چیرته داسې یو حکومت اوسي چې هغه هیڅ نوع قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل په سر باندې به کار کوي. نظام د چتر لاندې هم باید خلک قوانین ولري، باید قوانین آګاه اوسي، ولی که چیرته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت شواله او هغه یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه تمغه حکومت شواله.
راځي ته چې مونږه او تاسو لوستي کسانم ډیر لرو قانون ته درناوی لري، د قانون په ټولو ماده پویږي عملی کوي، دغه خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي؟ کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون دی عملی کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وای لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري؟
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي که چیرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسی، ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسی. که چیرته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایمال کړي. نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پیهیگی دی حقوقو مواردو که دی شریعت پا مواردو که دی طولن دی رفا او دی عدالت دی تأمین لخاطره کویشی نور آقا خلق چه اگوی تعلیمی ندکره و اگوی آگاهی نلری لدغه مواردو نه اگوی تا دا آگاهی ورور رسی ترچو سبا ورست دی خپل حقوق تأمین وسی کچه تا دا ورن رسی گنی یو چا قوانین ناغاه و نوسی لحقوق ناغاه و نوسی دی شرعی مسائل ناغاه و نوسی و که دیشی سبا ورست امدغ شخص چه آگاه نده بیاغه حقوق کولاندی که او سبا طبعا نمغه متضرر کیگی. نو لازمه ده چه هر شخص چه پییگی پی او موضوع بانده اگه پی او مجلس که اگه پی او دی واده دی خوخه دی غم و هر مجلس که کوایش چه اگه دی خپل دی طولن نور و گرو تا چه اگوی لاغن آگاهی نلری یا اگوی سهم تا ورسی او اگوی آگاه کی.
بله خپل وقت سه کلا چه منگو تاسو مسافرات که و نور ملکونو تا جو حال تا قانون گرو دی قانون عملی که دل گرو دی خلق و سا جوند گرو نو منگ واقعا پا دی افسوس که و چه ای کاش پا افغانستان که دخص قانون امیشه مراد که دلی او پا پام که نیول که دلی وز که پا دی خبر را تا وکی چه منگ دسی او طولانه که زوند و کوچیال تا دی هر چل پار یو قانون وی هماغ قانون طول پا نظر که نیسی دغل تا جوند چمره حوصا چمره خوشاله چمره آرامه مخکی جی.
یو شی چې عدالت په حقوقو کې تعریف شوی ده، د هر شی هغه کوم ځای چې لایق ده په هغه ځای کې اوسېدل، نو هغه ته عدالت ویل کېږي. نو کومې ټولنې چې هغوی د قوانینو لحاظه غني دي او په هر مورد کې قانون لري، نو طبعا چې هلته عدالت شتون لري او عدالت په ښه وجه سره هغه تأمینېږي. نو چېرته چې عدالت تأمین شو، طبعا چې یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې د ما حق به ضایع کېږي، یو څوک به د دې تشویش ونه لري چې په ما به ظلم کېږي، یو څوک به په دې تشویش ونه لري که چېرته په ما کوم تجاوز وشي نو زه هغه نه پاتې کېږم، ضعیف نه پاتې کېږم. که هغه سه جامعه کې چې ټول قوانین او ټول شرایط دي او ټولنې په هغه کې درد شوي او په کلکه د هغه نه پیروي کېږي او د هغه تطبیق په کلکه هغه د عامو خاص لپاره یو شانتي دي، نو طبعا هغه یو بهترینه ټولنه ده. هغه ټولنه کې اوسېدل هلته خلکو ته سکون ورکوي، هلته خلکو ته آرامش ورکوي. متاسفانه په افغانستان کې د کوم وخت نه چې دا تړلې ده په حکومتو پورې، هغه حکومتونه هغه شکل چې مخکې مونږ وویل چې هغه سي عدالتونه لري او هغه سي قوانين لري، هغه حکومتونه دي چې هغوی ډیر زیات پر قدرت دي او هغوی ډیر وخت تیر شوی دی د حکومت ولې څخه، نو هغه حکومتونه کولای شي. په افغانستان کې متاسفانه چې مونږ کچیرته تیره دوره و او کچیرته وس دوره ده، نو موږ اکثرا حکومتونه ډیر د پاخه کېدو حتی نه دی رسیدلی. یعنی د سینې د شوی چې موږ په افغانستان کې یو حکومت باندې 50 کال یا 60 کال کوم وخت چې تیر شویم دي، او هغه وخت هم تعلیم کچه کمه و هم د روابطو کچه کمه و هم د اطلاعاتو کچه کمه و، نو اکثرا حکومتونه په افغانستان کې 3 کال 4 کال 5 کال 10 کال او اکثریتا دغه 50 کال چې تقریبا تیر شوی دی د کې اکثریتا جنگ و. نو په جنگی ماحول کې په جنگی جامعو کې هلته قوانین صحیح نه تطبیقیږي، قوانین صحیح نه ایجادی، هلته د زور خبرې، هلته د قدرت خبرې، هلته د توپک خبرې. نو مونږه هیله لرو چې خدای پاک مونږه د مونږه په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړیو کې تطبیقیږي مونږ ته هم خدای پاک راشي، او مونږ ته هم یو حکومت وسی چې هغه په قدرت باندې وسی او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کې، د دې هیله مونږه هم لرو. ولې مخکې هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو، چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده، متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده. دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی و، هغه چا به چې قانون ایجاد کړی و هغه به خپله د پښو لاندې کوه. په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و، د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل، په لکاو افغانان مړه شول خاطر د تطبیق، ولی کله به چې نفع و ضرر دیده مطرح شدی خپل ده هغه چا چه زعیم و دیگه هغه به پخولانده که هغه به یعنی اویا اتیا مورده به خپل دوی پخولانده که، نو دا تنل ده حکومتو پورې او تنل ده ولس پورې. که ولس هوخ ولس وسی او ولس د خپل حقوق سره د دفاع وشي کله، نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولای او حکومتونه داسې نشي کولای چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسی او بل شخص ته بل قسم. یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسی او کمزوري ته به هر قانون وسی، نو په دې شکل باندې نه کیږي، هغه به دریږي، هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي.
بله، په لرو پرتو سیمو کې یو بل زورونکی خبره داده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول، د هغې ودول، دا دود ګرځېدلی، دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ دې بیا هلته په بدو کې ورکړي. په دې به هم لږ خبرې وکړو.
بالکل، دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه، اوس هم د دې خبرې نه منع ده. په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول، په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه، هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو د تاسو په وینا باندې د عرف هغه همدا و، تقاضا همدا و چې باید په بدو کې جلی ورکړل شي. یا هم چیرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي، د هغه به بد بیا یو نجلۍ ورکوي، د هغه به بد به یو میرمن ورکوي، لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قربان قربانی دی خپل لور وګرځي نو دا هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده. کدا عرف ده او کدا هر څورته نوم ورکو دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده. دنه باید په کلک باندې ډډه وشي.
خپل وخت په اخر کې به کسانو ته یو څه ویل تاسو لري چې قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري، او هغه کسان چې قانون تطبیقي دي دوی مسؤلیت څه ده؟ خبرونه به پام دی باندې سر راټول کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي او علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي. په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان وجیبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو تر سره کی او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو هم مننه.
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عمل کیږي په زیان خبري وشوي. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرزه کې چې یاست الله مال او ملګری.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.